واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پاموکړی د سات خبرونه ده د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د مئی په لومړۍ نیټه د امریکا نوی ماموریت پیلېږي. د پینټاګان وایي جان کربی د سه‌شنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې نوی ماموریت به له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل وي، خو ویل چې د ناټو ماموریت به په دغه نیټې پای ته نه رسیږي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو شارز دی افیر رایس ویلسن په خپل ټویټر لیکلی دی چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په وجه د امریکا د بارنو چار وزارت په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کم کارکونکو ته د سمدستي وټولو امر کړی دی. د پینټاګان وایان جان کربی وویل چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته د امریکایي ځواکونو د نوي ماموریت په پیلېدو سره به جنرال سکاټ میلر څلور میاشتې نور هم په افغانستان کې پاتې وي چې د عسکرو ایستل وارزوي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د مې په لومړۍ نیټې به له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل پیلوي او دا بهر به د سپتمبر په یولسمه بشپړیږي. په عین حال کې د امریکا د سنا د بارنو اړیکو کمیټې ته د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې د بهرنیو سرتیرو د وتلو وروسته د افغان ښځو او اقلیتونو د حقوقو څخه سرغړونې کېدای سي او که طالبان د حقوقو د خوندیتوب درناوی ونه کړي امریکا به د سخت مشکل سره مخامخ وي. خلیلزاد وویل چې هغه د دې کمیټې د دې اندیښنې سره اتفاق لري چې د امریکایي عسکرو له ایستلو وروسته به د ښځو او اقلیتونو حقوقونه زیانمن سي. په داسې حال کې چې په ویانا کې له ایران سره اټومي تړون ته د تهران او واشنگتن د بیرته راګرځېدو خبرې کیږي چې هدف یې امریکا، ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ سوي د 2015 کال موافقه بیرته فعالول دي. ایراني چارواکو ویلي دي غواړي په امریکا کې ټول ایراني بندیان خوشي سي. د ایران د کابینې ویاند علي رابی د سه‌شنبې پر ورځ ونویل چې څومره ایرانیان په امریکا کې بندیان دي، خو زیاته یې کړه چې د نمونو خپرول به بندیانو ته زیان ورسوي. هغه ویل چې په ایران کې د امریکایي بندیانو په پرتله په امریکا کې ډیر ایرانیان بندیان دي. تر دې مخکې د ایران د بارنو چار وزارت ویاند سید خطیبزاده هم ویلی وو چې تهران هیلریچ په ویانا کې د مذاکراتو د یوې برخې په توګه ډیر بندیان تبادله سي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې هم بندیان تبادله سوي وو. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان ولسوالۍ کې په سرګونو کسانو پرون دوام ورځ هم خپل پرلته دوام ورکړی دی. دوی د هغه امنیتي مسول د نیمونو غوښتنه کوي چې د دوو ځوانانو په وژنه تورن کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو او نورو سیمهیزو د پرلت د مکین په سیمه کې د دوشنبې پر ورځ پیل کړی دی. اعتراض کوونکي امنیتي ځواکونه تورنوي چې د یک شنبې په ورځ د یو دوکان مخې ته ډزې وکړې، دوه تنه یې ووژل او یو یې ټپي کړ. دوی وایي چې هغه کس پیژني چې ډزې کړې دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي ویلي دي چې د قتل د دې پیښې تحقیقات پیل شوي دي. اعتراض کوونکو ویلي دي چې تر هغه به د دې دوو تنو وژل سوو مړي خاورو ته نه سپاري چې غوښتنې نه وي منل سوي. د برکینا فاسو چارواکو د سه‌شنبې پر ورځ ویلي دي چې درې اروپایي خبریالان چې دوه د اسپانیې او یو د ایرلند دي د غیر قانوني ښکار پر ضد په غزمې د برید په ترڅ کې وژل سوي دي. د حکومت د اطلاعاتو وزیر او ویان په یو بیان کې ویلي دي چې درې بهراني خبریالان وژل سوي دي او یو د برکینا فاسو وګړي د درکدي. هغه زیاته کړه چې دغه برید د دې هیواد په ختیځ کې د فادا نوګورا پاما په سیمه کې سوي دي او شپږتنه نور زخمیان سوي دي. په لویدیز افریقا کې وی بلی امنیتي منبع اژانس فرانس پرس ته ویلي چې د بیسره د خبریالانو ډلې د غدرې بهرانیان خبریالان پیژندلې. دغه منبع ویل دي چې د ترورستان لخوا د کسان وژل سوي دي. دغه امنیتي منبع دا مشخصه نکړه چې د دوشنبه په ورځ سوي د غبر چا کړی دي او ولې د غډلا چې پکښې سرتيري د ځنګل رینجرز واکونه او خبریالان شاملو پنه شکړی دي. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو د سه شنبه پر ورځ ویل دي چې دیونی د غزواک د خلیج په فارس کې په درو ایراني کشتۍ او لاغورسته د خبرداري ډزې وکړي چې هغه د امریکا جنگي بیړۍ ته ډیر ورنږدې سی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونه وایي چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو کشتۍ په نړیوالو اوبو کې د امریکا جنگي بیړۍ یو اس اس فایر بولټ او د سمندر سایل ساتونکو بیړۍ ته تر 25 متره پورې ورنږدې سی وي. امریکا ویل دی چې د ایران دغه ډول کړنی د دې خطر زیاتوي چې یو پېښ رامنځته شي او یا کوشتۍ سره وجنګیږي. او ایران ته خبرداري ورکړې دي چې د متحده ایالاتونو د جنگي بیړیو کمانډانان د خپل دفاع حق لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د فروری په میاشت کې د 2015 کال اټومي موافقې ته د بیرته ورګرځیدو وړاندیز پر مهال په دې خبرې ټینګار کړی و چې ایران ته پکار ده چې په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ فعالیتونه کم کړي. په جنگ ځپلي مالی کې د ساحل دولتي پاوز په یو بیان کې د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې دې اونۍ د مالی او د فرانسې ځواکونو شپږ وسلوال وژلي دي. د مالی د پاوز کمانډان په یو بیان کې ویلي دي چې د عملیات د مورلتانیا سره ته نږدې د لاټونا په سیمه کې د دوشنبه په سهار سیمه دي. بیان زیاتوي چې دغه عملیاتو هدف هغه وسلوالو چې د شنبه د ورځې برید یې کړی و، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. بیان کې دا هم راغلي دي چې د فرانسې او د مالی ځواکونو د وسلوالو په مرکز ځوابي برید کړی دي. د مالی هیواد د 2012 کال راهیسي د جهادیانو د وسلوالو جنگ سره مخامخ دي او اوس دغه جنگ د هیواد مرکز او ګاونډي هیوادونو نایجیر او برکینا فاسو پورې پراخ شوی دي. په دغه جنگ کې زرګونه سرتیري وژل شوي دي او لسګونه زر خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. فرانسه چې دغه هیواد یې په خوانی مستمره پاتې شوي، په 2013 کال کې د جهادیانو پر ضد پوځي مداخله وکړه او 15000 سل سرتیري د ساحل په سیمه کې ځای پر ځای کړی دي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د سه‌شنبه پر ورځ د دغه هیواد پوځي واکمن مننګ هیلنګ ته چیلنج ورکړی چې په عام دي په دغه هیواد کې د تشدد د ختمولو ژمنه وکړي. ټامس اندروس چې د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي دی، په یو خلاص لیک کې په دغه جنرال ټینګار کړی چې د خپل هیواد خلکو ته دی ووایي چې دوی آزاد دي چې دغه د واکمنۍ مخالفت وکړي او هغوی به د هیڅ ډول ویری او د نیونې سره نه مخامخ کیږي. د میانمار یا د برما پاوز د فروری په لومړۍ نیټه د وی کودتا په پایله کې د آنګ سانګ سوچی په مشرۍ ملکی حکومت له واکه لیرې کړ او لا غیر سي د دیموکراسي د پلویانو مظاهرې پیل شوې دي. د سیاسي بندیانو سره د مرستي اتحادیه ویل دي چې امنیتي ځواکونو لاغ وخت راځي په اعتراض کوونکو مخامخ ډزې کړې دي او تر اوسه 340 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوري. د افغانستان حکومت خبر ورکړی چې په 1300 کلونو کې په سلګونو بهرني جنگیالي نیولې چې اکثریت د داعش غړي او پاکستانیان دي. د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د سه‌شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د 1400 هیوادونو نه غوښتنه وکړه چې د خپل هغه ادباو د برخلیک په معلوماتو کې ورسره کار وکړي چې په افغانستان کې د داعش په جبهو کې جنگیدلی او ملي امنیت نیولې دي. د ملي امنیت رئیس په کندهار کې د طالبانو دی ومخه غړي مولوی احمد کنداری د وژلو خبر هم ورکړي. رحیم ګل سروان په رپورت کې نور جزئیات لري.
د افغانستان ملي امنیت غواړي د 400 هغو بهرنۍ او د داعش د ډلې د جنگیالیو سرنوشت د دوی له هیوادونو سره معلوم کړي چې په افغانستان کې د جګړو په محل نیول شوې دي. د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج نن خبر اعلان ته وویل د 400 بهرنۍ او داعشیانو او د دوی د 130 ماشومانو د برخلیک د معلومولو لپاره د دوی له هیوادونو سره په اړیکه کې شوې دي.
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند و از زیادترین
حدودا 299 دوی د پاکستان اتباع دي. دوی شمیر ځکه زیات دی چې د داعش پیته په سلو کې پاکستانیان و. اوه دیشتنه موږ د ازبکستان اتباع لرو، 14 د تاجکستان، 12 د قرغزستان، 15 د روسیې دي، 14 د چین دي، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 د ترکیې، 15 د اندونیزیا، 1 د الجزایر، 2 بنگلاديشي، 4 هندي او 2 د مالدیف دي.
د ملي امنیت رئیس د کندهار د جړی او میوند ترمنځ د طالبانو د یو مخکښ غړي مولوی احمد کندهاري دا وژلو خبر هم ورکړ او وای تر ملا اختر محمد منصور را ورسته دا په طالبانو کې تر ټولو مهم مشر دی چې وژل کیږي. د ملي امنیت رئیس ضیا سراج وای طالبان په دې هڅه کې دي چې هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې خپل فشار زیات کړي تر څو خپل رهبری دغه ولایتونو ته راولېږدوي.
چند کمیسیونه کې اونا بسیار سرش تاکید داشتن کمیسیون
پر څو کمیسیونونه چې دوی ډېر ټینګار درلود، د دوی د استخباراتو کمیسیون، د کلتور محبوسینو او موساتو کمیسیونونه، د څلور کمیسیونونو باندې دوی ټینګار درلود چې افغانستان ته راولېږدوي. خو د مولوی احمد وژنې د دوی رهبرانو ته سیګنال ورکړ چې لا هم افغانستان دوی د رهبرانو لپاره ځای نه دی.
د ملي امنیت رئیس دا ډول وایي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د امریکایي اساکرو د ویستلو د اعلان وروسته د طالبانو تاوتریخوالی په شدت کې دی. ضیا سراج په دې تړاو چې 1000 نور طالب بندیان به خوشی شي او کنه اویل چې افغان حکومت په هیڅ صورت دا زندانیان نه خوشی کوي. طالبانو د ملي امنیت د رئیس دغو خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، یو شمیر سیاسي سیرون کې وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نشته او جګړې هم زور اخیستای.
په دې وروستیو کې د سولې خبرې په دوها او دارنګ ترکیه او کابل کې پټه پدری دي تاوتریخواله زیات شوی. د سولې په وړاندې د امریکا شرایط، د افغان حکومت او طالبانو شرایط هغه لا هم نه دي تر سره شوي. تر ډېره بریده پورې د تاوتریخوالي کمول د طالبانو لخوا هغه هم تر سوال لاندې یو غوښتنه ده چې افغان حکومت او امریکایان د طالبانو لري. طالبانو دارنګه د خپلو بندیانو د خلاصون او د تور لیست سپینولو غوښتنه کړې.
په همدې حال کې افغان ولسمشر نن په ار کې وی غونډې ته ویلي چې افغانستان د انزوا خواته نه ځي او له نړۍ سره یې اړیکو یو نوی فصل د پرانستو په حال کې دی. ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د تمویل او تجهیز ډاډ ورکوي.
موږ ته اوس دا فرصت راغلی چې په خپلو پښو ودرېږو. موږ له بینالمللي ټولنې نه مننه کوو، اما دا فصل د شل کالو خلاص شو، یو نوی فصل ده، یو نوی باب ده.
په داسې حال کې چې امریکا او ناټو له افغانستان نه خپل سرتیری باسي، جګړې زور اخیستی او د سولې د دوحې خبرې په ټپه ولاړې دي او د ترکیې د کانفرنس برخلیک هم ساملا نه دی معلوم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، یو افغان چارواکی وایي چې د ترهګرۍ ځای معلوم دی. که امریکا د تروریزم د پټنځایونو او مرکزونو پر ځای د ترهګرو عناصرو پسې وګرځي، نو دا ډول تګلاره به بیا نتیجه ورنکړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی د جاپان د راتلونکو همکارۍ په اړه هیله مندي څرګنده کړې، خو وایي چې تر هغې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پټ ځایونه او ډلې موجودې وي، هیڅ ډول تګلاره به نتیجه ونه لري. سفیر عبدالی زموږ همکار خایسته سعادت لامې سره په دې ځانګړې مرکه کې لمړی د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو تبصره کړې.
د تیر شلو کلو په جریان کې موږ تاسو نتیجه ولیدل چې متاسفانه هغه هدف چې نړیواله ټولنه درلود، په خاص توګه امریکا، شاید هغه هدف تر اوسه پرې لاس راوړسو نه وي. خو دا موږ درکو چې جنگ باید یو ورځ خاتمه پیدا کړي. د امریکا د حکومت تصمیم ته موږ احترام لرو. تر اوسه پرې د توریزم پدیده شتون لري، نو په دې هیله چې هغه هیوادونه په شمول د امریکا چې نن خپل ځواکونه باسي، په دې فکر اوسي چې افغانستان یو هغه هیوادی کچيري یو ځل بیا ورته شا کړ سي، ممکن حوادث د سپتمبر 11 په توګه بیا خدای نه خواسته په دنیا کې تکرار سي. او امریکا تاسو ولیدل چې امریکا دا وعده افغانانو ته ورکړی ده چې دوی د افغانستان په ګر یو نیو سفیر داخليږي، او دا صفحه به په مشترک توګه باندې لیکل کیږي.
ځینې کارپوهان وایي چې بیا به هرج و مرج رامنځته شي، ځکه موږ ګورو د سیاسيونو ترمنځ هم همغږي نشته. وسله والې ډلې خوري ورې دي، وسلې په هر ځای کې موندل کیږي، ګواښونه کیږي، وبلته حالات ترنګلي ښکاري. ستاسو ارزونه څه ده؟
متاسفانه حالات خو همداسې نه لکه مخکې چې ما یادونه وکړه. زموږ ارزو خو همدا و چې ژر تر ژره په افغانستان کې تروریزم مهار سي او زموږ وضعیت همداسې جوړ سي چې افغانستان په امن کې وي او دنیاوال سره په امن کې وي. اما ظاهرا وضعیت همداسې نه دی. تروریزم اوس هم په افغانستان کې او سیم د سیم په کچه باندې هغه پټ ځایونه، هغه همکاري چې ورسره کېدل اوس هم دوام لري.
بله، جمهور رئیس بایدن ویلی دی چې هغه به په تروریزم باندې خپل څار ته دوام ورکوي. د افغانستان نه بهر به په پرمختللې ټکنالوژي باندې تکیه کوي او د ډرون او همدارنګ د استخباراتو له لارې به خپل څار ته دوام ورکوي. یعنی نتیجه به څومره وي د دې پر ځای چې هغوی په خپله په خاوره کې دننه دغه مبارزه کړې وي.
اوس هم د تروریزم په مقابل کې مبارزه ځای معلوم دی چې چرته وسی مبارزه. نو که چیرې تګلاره تغیر ونه کړي، همداسې صرف د تروریزم د عناصرو پسې وګرځو، نه د هغو پټنځایونو، نه د هغو کړیو د مهارول لپاره اقدام وکړو چې هغه په سیمه کې خصوصا زموږ په همسایګي کې قرار لري.
د ګاونډ یادونه مو وکړه، اصلي اشاره مو کومې وه؟ هیواد
طبیعي خبره ده، اوس خبره ښکاره هم ده، پټ هم نه ده. په خاصه توګه په پاکستان کې اوسم د طالبانو او د غوی نورو کړیو وشتون ادامه لري، او تاسو وینئ چې د قطر پروسه چې تقریبا دوه کال دوام وکړي او په تکرار ډول باندې د پاکستان سره همکاري وعده کېدل چې دوی به په سوله کې همکاري وکړي، او اوسم د طالبانو د مشرانو تګ راتک د پاکستان او د قطر په منځ کې جریان لري. نو موږ په دې پوهیو چې اثر گزاري پر طالبانو باندې د کوم خاص کېدلای شي، او په دې باندې پاکستان هم څو ځله اعتراف کړی دی. په دې هیله چې هغه وعده به پاکستان پوره کړي، په خاص توګه په سیمه کې نور هیوادونو اړیکې لري دا شک نشته اوس، اما ډیر تاثیر چې پر طالب رهبری باندې وجود لري هغه د پاکستان د خوا دی. په دې هیله چې امریکا به د هغه اثرات لپاره په جدي توګه د پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي چې د سولې لپاره مخلصانه همکاري وکړي.
که څه هم جاپان او افغانستان له جغرافیې لحاظه سره لری پراته دي، او تر ډیره حده یې ګټې هم سره تړلې نه دي، مثلا د اروپایي هیوادونو په شان، خو بیا هم د جاپان لپاره د افغانانو په زړه کې یو خاص او ځانګړی ځای موجود دی. ستاسو د کار اولویتونه د افغانستان د سفیر په توګه هلته څه؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې ډیر پر ځای سوال و. جاپان په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان سره مې شو ډیر نیک رابطه ساتلې ده. جنیوا د کانفرنس وروسته موږ په نظر کې لرو جاپان اولنی هیواد و چې د افغانستان سره د څلور کالو د پاره یو ځل بیا 120 میلیون ډالر بیا اعلان کړی دی. جاپان په افغانستان کې د امریکا وروسته دوم هیواد دی چې د افغانستان سره د مرستو کچه دومره لوړه ده، شاوخوا 1 میلیارد ډالر کومک کړی دی. دا د افتخار خبره ده چې د افغانستان امندګي په داسې یو وخت کې چې د افغانستان سره په شلو کلونو کې ډېر مرستې کړې دي.
د څوناکامورا چې د کاکا مراد په نوم هم شهرت درلود چې په خپل ډاکټر و هلته لوی پروژې پیل کړې، خو تر ډېره حده دا پروژې اوس هم نیمګړې پاتې دي. تاسو څه پلان لرئ چې د ده هغه هدف چې وو هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پلی شي؟
بلکل، ډیر ښه مثال دی د جاپان د دوستی د افغانستان سره. ډاکټر ناکامورا په افغانستان کې د نیم عمر څخه زیات د افغانستان خلکو په خدمت کې تیر کړ، او بل اخره قربان شو په افغانستان کې، ځان یې پر قربان کړ. خو په اوسني عصر کې یو قوي پل چې ایجاد کړ سو د افغانستان او د جاپان د خلکو او د ملتونو ترمنځ، هغه د ډاکټر ناکامورا موجودیت په افغانستان کې، او دغه پل فکر کوم چې زموږ د آینده اړیکو لپاره یو ښه اساس دی چې موږ وکولای شو چې د ډاکټر ناکامورا نوم او دغه میراث د دې هیوادو د اړیکو لپاره د ده په نامه باندې بنا وسي. او زه په دې هڅه کې یم چې د ډاکټر ناکامورا لپاره یا دغه پرکونه باندې په افغانستان کې فلم جوړ شي، او افغانان او جاپانیان د ده کرنی شاوخوا دیرش کالج په افغانستان کې کړی دي، دا په دې فلم کې راوڅرخي تر څو هم افغانان د کارونو خبر وسي، هم جاپان کې د فعالیتونو څخه جاپانیان خبر شي چې افغانستان کې د څه وکړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د لبنان کارپوهان وایي چې امریکا او اروپایي اتحادیه باید د لبنان په سیاست مدارانو بندیزونه ولګوي چې د نوي حکومت د رامنځته کېدو مخه نیسي. امریکا او فرانسه وایي چې لبنان د اقتصادي بحران نه د وتلو لپاره نوي حکومت ته ضرورت لري. د امریکا غږ خبريال ډیل ګاولک رپورټ را لېږل چې نظرانه یوسف زید درته اوري.
د لبنان سرپرست حکومت ترتلونکي مهالویش برسیره د امنیت برنامه د پاره د نړیوال بانک 2.6 میلیون ډالر پور د پاره ضروری شرایط نه دی پوره کړی. په دغه ملک کې د چارو کارپوهان وایي چې سیاسي لانجې دوام لري، او د دغه د وجه نه هغه کسان چې بې وزله دي او ضرورتمند دي هغوی هغه مالی ملاتړ نشي ترلاسه کولی چې ورته ضرورت لري. کارپوهان وایي چې دغه اقتصادي بحران د لبنان ثبات ته لوی خطر راپېښوي. د یادونې وړ ده په لبنان کې 15 کلنه اوږده کورنۍ جګړه شوې وه چې په 1990 کال کې ختم شوې وه. د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ هیل د دې میاشتې په اوله کې خبرداری ورکو چې د لبنان سیاستوال کولی شي د واشنگټن او د هغوی د اروپایي متحدینو د ځینو مجازاتو سره مخ شي که چېرې دوی اصلاحاتو ته ځنډ ورکړي. د لبنان امریکایي پوهنتون کې یو پروفیسر حبیب ملک امریکا غږ ته وویل چې امریکا باید په دغه سیاستمدارانو باندې فشار راوړي. د لبنان د غلا شوي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کوي او په دوی بندیزونه لګوي. ملک وایي بندیزونه به د ایران په ملاتړ حزب الله ملیشو ته هم زیان ورسوي. هغه وایي
لو دسی دو پرزیدنت شادین کو نوز اپلون ایسی میدی ایت این تری گراند پرتو پور نو.
لبنان دی ملیشی مافیا کارتل لخوا يرغمل نیول شوی دی چې دغه د ایران د پاره کار کوي. په دغه کې ورستې قربانیان د لبنان خپل خلک دي. امریکا د لبنان د غلا شو پیسو په اړه باندې ډیر زیات معلومات لري او که امریکا چرته جدي پریکړه وکړي نو کولی شي چې دغه پیسې په قانوني توګه بیرته ترلاسه کړي او دا به د لبنان لپاره ډیره لویه خبره وي. دا به د مافیا کمزوري کړي او حزب الله به هم په خپو وهي. ناصر سیدی چې په لبنان کې د اقتصاد او سوداګرۍ په خوانی وزیر دی وایي چې د لبنان میلیارډونه ډالر غلا شوی دي او دغه شتمنۍ باید د بهرنیو ملکونو نه بیرته ترلاسه شي. هغه امریکا او اروپای اتحادیه هڅوي چې د بندیزونو په برخه کې په ګډه کار وکړي. هغه وایي د دغه بندیزونو یو برخه د شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو په اړه ده او دغه د شلو نواله د 25 میلیارډو ډالر پورې دي. نو مونږ د یو ډیرو لویو پیسو خبره کوو. د لبنان یو ورځپاڼې په ورستیو کې په خپل یو رپورټ کې لیکلي وو چې فرانسیا او اروپایي اتحادیه په ګډه باندې په دې کار کوي چې د لبنان په سیاستمدارانو باندې سفري بندیزونه ولګوي او شتمنۍ یې کنګل کړي چې هغوی په خپل حکومت فشار راولي چې لبنان د دغه اقتصادي بحران نه وژغورل شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. هند ته بهرنۍ طبي مرستې په رسیدو دي. د نړۍ ډیرو هیوادونو د کرونا وایروس سره د مبارزې په نیت د هند سره د مرستو ژمنه کړې ده. لومړنۍ طبي مرستې د سه‌شنبه په ورځ د برتانیې نه نوې ډیلی ته ورسېدې. په دې بشري همکارۍ کې د تنفس کولو سل مصنوعي دستګاګانې او 15 نوي د اکسیجن ډبې شامل دي. د فرانسې حکومت هم ویلي د هند سره د اکسیجن په برخه کې مرسته کوي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د سه‌شنبه په ورځ لومړنۍ روغتیایي مرستې په داسې وخت کې هند ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې روغتونونه د اکسیجن له کموالي سره مخ دي او بسترونه د کورونا وایروس ناروغانو څخه ډک دي. د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر 200,000 کسانو ته ورسېد. بلخوا فرانسه هم په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د اکسیجن یو کوچنی تولیدي وسایل نوي ډیلی ته ولیږي تر څو په روغتونونو کې د کورونا وایروس له جدي ناورین سره مبارزه وکړي. د سټیشن میپورس هند په کورونا وایروس د 360,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړي. په هند کې د اوبا خورا زیاته شوې ده. روغتیایي سیستم د ډوبېدو په حال کې دی او بهرنۍ مرسته اړتیا لري.
فرانسې څخه د اکسیجن یو ویش تولیدونکي فابریکې واردوو. دا سمدلاسه کارولو ته چمتو دي. د ښار په کچه په بیلابیلو روغتونونو کې به یې نصب کړو. نو موږ سره به مرسته وکړي چې په روغتونونو کې د اکسیجن کمښت له منځه یوسو.
په نوی دهلی کې خلک د مرستلو لپاره فریاد کوي ځکه عزیزان لپاره د خار پرختونو کې نور ځای نشته.
زما د پلار وضعیت ډیر خراب دی. موږ هیڅ مرسته ترلاسه کړې نه ده. دلته ولاړ یو خو هیڅوک جواب نه راکوي. شمیرې کار نه کوي. لطفا را سره مرسته وکړئ. زما پلار مړ کیږي. زبلغم زغملای نشم. پرون مې ځوان ورور مړ شوی دی.
له متحده ایالاتونو وروسته هند په دویمه درجه کې دی او تر اوسه په کورونا وایروس 18.6 میلیونه کسان اخته شوي دي. د هند روغتیا وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې 2001 کسان مړ شوي دي. لږ تر لږه په ساعت کې 145 هندیان په کورونا وایروس اخته کیږي.
کچھ بھی پرابلم نہیں ہے.
لا پرون رئیس د سیمه د مرستو رسولو مسول ته زنګ وهو له هیڅ ځای مو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. تیر شپه مو دلته د هندي تی بی تی سرحدي پولیسو مرکز ته زنګ وهلو او غوی نمونه ولیکل خو بیا یې په اړه معلومات نشته دي.
په مجموع کې په هند کې د کورونا وایروس له کبله 190 زره او 840 کسان مړ شوي دي چې له متحده ایالاتونو، برازیل او مکسیکو څخه وروسته د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو لوړه شمیره ده. څېړونکي وایي کې د شې د ارقام کم حساب شوی وي. نور هیوادونو لکه متحده ایالاتونو، جرمني، اسرائیل او پاکستان هم د مرستو ژمنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غږ سر مقاله ده.
جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې اعلان کړ امریکا بل افغانستان نه د می د میاشتې په لومړۍ نیټه د خپل اخري عسکرو وستل پیل کړ او د روان کال د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې پورې به بشپړ شي. جمهور رئیس بایدن ویلې امریکایي عسکر تقریبا 40 کاله پخوا افغانستان ته ولاړل چې د القاعده ریښې راوباسي او په راتلونکي کې د هغو ترسته حملو مخه ونیسي چې له افغانستان نه سرچینه نیسي. زموږ هدف څرګندو علت عادلانه و. د امریکا عسکرو لپاره د دې وخت رسیدلی دی چې کور ته راشي. جمهور رئیس بایدن وویل د کلونو په اوږدو کې ترسته ګواښ بدل شوی دی او ځکه نو باید د امریکا ځواب بدل شي. دغه غواخ په درسته نړۍ کې تیتو پارک خبر شوې دي. الشباب سومالیا کې، القاعده د عربیه په ټاپو وزمه کې، آل نصره په سوریه کې، د اسلامي دولت ډله یا ایس کوشش کوي چې په سوری او عراق کې خلافت جوړ او د افریقا او آسیا په ګڼ شمېر هیوادونو کې پلویان مشته کړي. جمهور رئیس بایدن شرح کړه همدا علت چې امریکا د تروریزم ضد خپل ستراتیجي برابروي. موږ به د تروریزم ضد خپل قابلیت او په سیمه کې مهمه دارایي له سره منظمه کړو چې د تروریستانو د بیا پیدا کېدو مخه ونیسي. موږ به طالبان د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو چې وایي هیڅ تروریسته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه امریکا یا د دې متحدین وګواښي. د افغانستان حکومت د موږ سره دغه ژمنه هم کړې ده او موږ به خپل بشپړ پاملرنه په هغه ګواښ باندې متمرکز کړو چې موږ ورسره اوس مخامخ یو. جمهور رئیس بایدن د امریکا د هغو وسلوالو قواو د ښځو او نارینه وو د میړانې، زړورتیا او صداقت لپاره خپل احترام او ملاتړ څرګند کړ چې په افغانستان کې وظیفه سرته رسولې ده. ده هم د متحدینو او انډیوالانو چې تقریبا د 40 کال لپاره په افغانستان کې د موږ سره وګپ وګا ودریدل ونده قرباني ومنل. په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې په نظامي لحاظ داخله نه وي، جمهور رئیس څرګند کړه چې مرسته به دوام لري. موږ به د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکو. موږ د افغان ملي دفاع او امنیتي قواو ته د مرستې برابرول ته دوام ورکو. او جمهور رئیس بایدن ویلې د پاکستان، روسیې، چین، هند او ترکیې په شمول امریکا په سیمه کې له نورو هیوادونو نه غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي چې ټول د افغانستان لپاره په راتلونکي ثبات کې مهم رول لري. جمهور رئیس بایدن ویل په افغانستان کې د جنگ معنا هیڅ کله دا نه و چې د څو نسلونو زمواردی وي. پر موږ حمله شوه، موږ په څرګندو هدفونو سره جنگ ته ولاړو. موږ دغه هدفونه لاسته راوړل. بن لادن مړ دی او القاعده په افغانستان کې تنزل کړی دی.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.